مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال ککړه د یو ساعته خبرونه د کوربه په استاسو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خیبر جنسي پاتیرا کې د وسلوالو نشتو حال درکو، همداسې به په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود کډوالو له هړتال واورې، او په اسلام آباد کې به مو د افغان پلاوي په لیدو کتو هم خبر کو. خو لومړی به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي. سرټکی چارواکی وایي د خیبر پښتونخوا په سوابي کې وسلوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړې او یو پولیس والی وژلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړې چې د سوری د عالی شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د درې ولسیزو پخواني حالت ته وګرځوي. د مصر د فوج مشر خبرداري ورکړې چې د هیواد اوسنی سیاسي بحران ریاست د نسکوره کېدو پر لور وړلای شي. اوسم د خبرونو تفصیل. چارواکی وایي د خیبر پښتونخوا په سوابي کې وسلوالو د پولیو پر ډلې ډزې کړې او یو پولیس والی وژلې دي. پېښنن په کالا کلی کې سوې ده. د سوابي ډیپټي کمشنر محمد شاه مشال ریډو ته ویلي چې وسلوالو هغه وخت پولیس ووژل کله چې هغه د پولیو له ټیم سره ملګری و چې ماشومانو ته د ویکسین ورکو لپاره دا وخت کور په کور ګرځېدلې. محمد شاه زیاتوي چې د پیښو وروسته د پولیو پر ضد مهم درولي او دوی به ډېر زر په دې اړه فیصله کوي چې دا پیل کی او کنه. تیره میاشت هم د پولیو پر ډلو په ډزو کې په ټول پاکستان کې 9 کسان وژل شوي چې له وجې مهم درول شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت د څانګې ښځینه کارکونکو یا د لیډی هیلت ورکرز او لیډی هیلت سپروایزر د نوکریو د مستقل کولو لپاره ګامونه تیز کړي دي. د صوبې د صحت محکمې پرون په دې لړ کې سمری چیف جسټس ته چس وبخشي چیف سیکرټري ته استولې ده. د صوبې د لیډی هیلت ورکرز پروګرام مشر ډاکټر فهیم تیر ورځ مشال ویډیو ټول چې په دې لړ کې تیار شوی دستاویز د منظور لپاره چیف سیکرټري ته لیږل شوی. څو ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ مرکزی حکومت ویلي چې ټول ملک دې د فروری تر شپږمې نیټې پورې د ټولو لیډی هیلت ورکرز او سپروایزرز نوکریانې مستقل کړي. د پاکستان او افغانستان چارواکو په خپلو کې د پوځي همکاریو د بشپړه پوځي تعلقاتو پر موضوعاتو خبرې اترې کړي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو دفتر لخوا پرون د جاري سوي خبر پاڼې تر مخه د خبرې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوي چې د 15 ورځو په دوره تللی پرون د پاکستان فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په راولپنډي کې کړي. افغان پلاوي پرون په اسلام آباد کې له ولسمشر آصف علي زرداري سره ملاقات کړي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لیرې پرته سیمه تیرا کمرخیل کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې او کمرخیل امن لشکر ترمنځ په نښته کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. په تیرا او تیرا کوکی خیلو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د انصار اسلام وسلوالي ډلې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ هم خونړۍ نښتې روانې دي. په دې نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړي چې د سوری د عالی شورا لارې پرته له وسلوالو مخالفینو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د درې ولسیزو پخواني حالت ته وګرځوي. ښاغلی کرزي نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یوې ملي کانفرنس په وینا کې د وینا پر وخت وویل دوی خبر دي چې ځینې بهرنیان ځینو قوتونو ته دوکه ورکوي.
مش خبر یو چې خارجان زونه صدا وادي ورکوي چراسی تاسو به د طالبانو سره علایدک شنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبان سره مخ شنی، تاسو به علایدک شنو په مذاکرات کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کو، بلکې دا فریب دی، دا د تزیف ته پاره دی او د افغانستان کیږي.
حامد کرزی امریکا او لویدیزو او ګوانډي هیوادونو ته هم خبرداري ورکړي چې د افغانستان د سولې د پروسې کې د لاس وهلو څخه لاس واخلي. امریکا ویلي تمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به د امنیتي تړون په اړه د خبرو دریم پړاو په روانه اونۍ کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي ویکټوریا نولند ویلي د دې خبرو مقصد د 2014 کال په پای کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته هلته د امریکایي سرتیرو په موجودګۍ رضا کېدل دي. په دې خبرې باندې هم غور کوله د دې په وینا په دې خبر هم غور کېدلای شي چې د 2014 کال وروسته افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته به د مقدمو نه تر کومه حده استثنا ترلاسه وي. د روانې میاشتې په لومړۍ کې د ولسمشر حامد کرزی له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم په دغه موضوعګانو خبرې شوې وي. اروپای ټولنې د افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخه کې 15 میلیونه یورو نوې مرستې کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې اړه د افغانستان د خزانې وزیر عمر زاخلوال او د اروپای ټولنې د پرمختیايي برخې له کمیسیار اندرس فبرالګس ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. پیلامه کې زیاته شوی چې دغه مرستې به 14 میلیونه کسانو ته په 21 ولایتونو کې په صحي خدماتو ولګول شي. د مصر د فوج مشر خبرداری ورکړی چې د هیواد اوسنی سیاسي بحران ریاست د نسکور کېدو پر لور وړلای سي. جنرال عبدالفتح السیسی چې د دفاع وزیر هم دی ویلي مصر چې له کوم سیاسي او ټولنیز چیلنجونو سره مخامخ دی هغه د ریاست امنیت او پیوستون ته ور وړاندې رښتینی خطر په ډاګه کوي. نوموړي د خبرې نن په فوجي اکیډمۍ کې د وینا پر وخت کړی چې د هیواد د پوځ په رسمي فیسبوک هم لګول شوی دی. په مصر کې د څو ورځو د ناامنیو په دوران کې تر 50 زیات کسان وژل شوی دي. د مصر اسلام فکر ولسمشر محمد مرسی له تشدد اغیزمنو د سویس کینال په درې شارونو کې تریوي میاشتې پوری بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. خو بیګا د شپې مظاهرچانو په پورت سعید اسلامي او سویس کې د کرفیو خلاف ورزي کړي او په قاهره کې امنیتي ځواکونو سره نښتي هم سوي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانس پوځوي د دې هیواد د سرتیري پروند د مالی په شمال کې د ټمبټکو تاریخي سیمې ته د هوایي ډګر په خپل کنټرول کې اخیستو وروسته ورننوتی دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او امن لشکر ترمنځ پنشت کې شاوخوا 15 تنه وژل شوی دي. په ډیرا اسماعیل خان کې میشتو مسعود کډوالو په خوراکي موادو کې د کمی پر ضد د نه خوړلو هړتال کړی دی.
دا بوکار تال چې کوم شوای دا دغه واجه شوای دا چې متاثرین ته چې کوم مخه 160 ورته ملاله دا 240 کیلو ته ورته روغای.
د اسلام آباد په دولت للی افغان پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کړې دي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
په کلار کلار د پاکستان پولیس اسټابلیشمنت دی نتیجې تر رسیدي چې کوم عملیات د افغانستان په ضد پاکستان نه کیږي همدغه عملیات افغانستان خاورې نه پاکستان په ضد کوم کېدې شي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې یو شزینه ځانمرګي تر برید کولو وړاندې نیول شوې ده. د اندړو له سوال په دې اړه وایي د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه تا تر هم په تکراری توګه اوریدلای شئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر ایجنسی حکومتي چارواکي وای چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیل تختکی کې د لشکری اسلام وسلول ډلې او کمرخیل امن لشکر ترمنځ پنشت کې شاوخوا 15 کسان وژل شوی دي. په دې سیمه کې د ورتن شتو پترز کې تر اوسه د اټکل لمخې شاوخوا 40 کسان وژل شوی دي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخه نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکری اسلام وسلواله ډلې او کمرخیلو امن سرشتې ترمنس نخته شوې ده چې په نتیجه کې خواوشه 15 کسان وژل شوې دي. په دې سیمه کې د امن سرشتې جوړې شوې دي او د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد پکې مزاحمت کوي. او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د تیرو 15 ورځو راهیسې تیرا میدان کې هم د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنس خونړی نښتې دوام لري او اوس تیرا کوکی خیلو ته هم غزیدلې دي. د چارواکو د وینا تر مخې دواړو ډلو اوسه پورې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او ګڼ شمیر پکې وژل شوي دي او یو شمیر ژوبل دي. او دغه ډلې په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې کاروي او د یوې اندازې مطابق اوسه پورې پکې د څلور شپېتون نه پورته کسان وژل شوي دي او په تیرا میدان کې دغه نښتې د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې کله تحریک طالبان پاکستان د انصار الاسلام ډلې په یو شمیر مورچو باندې بریدونه وکړل. د انصار الاسلام ډلې یو ویاند سادات اپریدی وایي چې دوی په تیرا میدان کې امن قائم کړی دی او دلته د حکومت واکمني نه شیلنج کوي. امروزه ژوند پکې بحال دی، بازارونه او سکولونه پکې خلاص دي او دغه سیمه د کوم بل چا ولکې ته نه پرېږدي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په ډیر اسماعیل خان کې میش د محسودو قبیلی کډوال وای چې لتی رو څو ورځې راهیسې دوی ته ډیر کم خوراکي مواد ورکول کیږي. د دوی پر ضد دوی د احتجاج او د نه خوړلو هړتال هم کړی دی. پل پلو د آفتونو د نظم صوبای اداره وای چې دغو کډوالو ستونزې به ډیر ژر هوارې کړل سي. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې میش د محسودو قبیلی کډوال وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د مرستندویه ادارو لخوا ډیر کم خوراکي مواد میلاویږي چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د محسودو یو مشر مکرب خان محسود وویل چې مخکې به دوی ته د خوراک د نړیوالې ادارې لخوا د کورنۍ په سر 160 کیلو خوراکي توکي ورکول کېدي چې وروسته په دې کې نور هم کمی وکړل شو او دوی پر ضد احتجاج او د نه خوړو هړتال هم وکړو.
چې مطلب دا هرتال دا بک هرتال چې کوم شوی دی د دغې وجه شوی دی چې متاثرین ته چې کوم راشن ملاوی دا هغې د ولفود بې طرفه مطلب ورته وویلل شول چې دا راشن نیمایي ده، یعنی 40 کیلو دا د مخښې 160 ورته ملاوی دا 240 کیلو ته ورته روغی یو خاندان شه لس کاسه دي په لس کاسه ته 40 کیلو اوړه دغه ډېره کمی دو مطلب چې په دای ګزاره نه کېږي.
مکرب خان وایي که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به بیا هم خپل احتجاج او د نه خوړو هړتال جاری ساتي او د احتجاج لپاره به یا د اسلام آباد په لور رواني کی او یا به بیرته جنوبي وزیرستان ته ځي. کله مو چې په ډی آی خان کې د خوراک د نړیوالې ادارې یو چارواکي رحمت ولی سره د محسودو کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې نو نوموړي وویل
د جنوري 2013 نه د 80 کیلو په ځای مونږ 30 کیلو راشن ورکو، ترو اوټ کې پی فاټا مونږ ورکو. د دې وجوهات د فاندینګ مسائل دي چې هغه سره مونږ مخ شوی یو. تر اپریل پورې هیڅ قسم داسې لار نخکاری چې هغه فاندینګ مسلې حل شي. نو د جنوري نه والا تر اپریل پورې به مونږ ترو اوټ کې پی فاټا 1,65,000 کم آی ډی پی دي نو هغه ته به مونږ 30 کیلو چې کوم وړ دی هغه ورسره 10 کیلو نور آیټمز دي نو هغه به مونږ ورکوو.
رحمت ولی وای دوی د خوراک د کمی په اړه د پاکستان حکومت سره هم خبرې کړي نو دا چې حکومت دوی ته څه ویلي. رحمت ولی وای
حکومت پاکستان تا خمونگا ډیر مخ کی دا شی انٹیمیٹ کرے ہو چی دا کسم مشکلات تو سر مونگا مخ کی گوا چی مونگ تا سا مضبوطا دا غا دا گیرن ندر آکڑے شوی نو آغی وجینا مونگا دا نشوی لے خو آغوی سر مونگا خبر یا تری روانی دی او مونگا امید کو چی دا حالات بہتر شیا.
بلخوا دا فاتال پارا دا آفتونو دا نظم دا اداری دا مطبوعاتو سانگی یا افسر عرفان اللہ وائی دوی با پراتلون کی سوروزو کی د محسودو قبایلو د ستونزې هوارې کړې.
اول فوډ سره خدا مطلب دې ته خپل ډول لري ګند مطلب ګور پاکستان دې خوراک نه ورکوي او دې مسره غلي و هغه پر فند کې کمې و هغه مونږ ریکوست کو چې پر 1,50,000 میټریک ټن فوډ هغه منځورو شو کومې کمره ونه پروشي دا مطلب دا سیندي چې مونږ اصل سری جنو کو ته مونږ شروع کو دا مخکې نه اول فوډ سره مونږ نیګوسیشن روانو او اوس چې کوم دې کمې چر هغه ورته هغه چې مونږ خوراک نشو پر کولې مونږ کمره زی په تاسو دې کې مونږ هیلپ کوي نو اف ډی ایم سره دوم مطلب ریسورس دې کوم مونږ فدرل گورنمنٹ نو وړو ګنې دا موږ کیسه ټیک اپ کو او هغه اپروو شو الموست اپروو دی او چې کله هغه اپروو راشي مونږ ته نو ورته بخورا کو سپل اور شو شي ول فوټ او ول فوټ چې کوم کمی اپروو کړي باندې پوره کی.
یاد دی چې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان غړي سینیټر صالح شاه مشال لیډیو ته ویلي وو چې په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې راغلي 80,000 کورنۍ تر اوسه رجسټرډ شوې دي.
انیسا اجمل وا اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو. هلته د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال بسم الله محمدی په مشرۍ کې پلاوی د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. دا چې دی لیدو کوته ته په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوان په کوم نظر ګوري د سراج ظهیر په ریپورت کې به وورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د خبر پانې تر مخه پینډې کې پوزي سر دفتر کې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی په مشرۍ کې د افغانستان نراغلې ډلې لیدو کاته وکړه چې پکې د افغانستان د پوز یو شمېر لوړپوړي شامل وو. په دې موخه ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ دفاعي مرستو زیاتولو او د پاکستان افغانستان پوز ترمنځ د غوره تربیتی تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. پانه زیاتوی چې په دې مهال د پاکستان او افغانستان د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ ودرولو لړکې د حفاظتي ګامونو او خفیا معلوماتو په حق لا هم د خیالاتو بدلون وشو. د پاکستان سیاسي او دفاعي او د سیمه ایزو چارو تجزیه کاران دې ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکې مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې پاکستان او افغانستان ته اوس دا ادراک شوی دی چې منطقه کې د امن لپاره د دواړو ملکونو کردار ډیر لازمی دی.
افغانستان او پاکستان کې د نه د ترهګرۍ چې کومې جالي جوړې شوې دي چې کوم د پاکستان په ضد کرنا کله استعمالېږي او د افغانستان په ضد زیات د پاکستان استعمالېږي دا په کلار کلار د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت دی نتیجې تر رسی چې کوم عملیات د افغانستان په ضد د پاکستان نه کیږي هم دغه عملیات افغانستان خاورې نه پاکستان په ضد هم کیدی شي. نو چې 2014 کې چې کله د خلک لړ شي د نیټو او د امریکای فوجونه نو بیا د سیمه ایز حواله باندې تعلقات مخکې تلې شي دا احساس دوړ ملکونو خلکو کې پیدا شوې ده د دولتونو کې پیدا شوې ده فوزي اسټابلیشمنت کې پیدا شوې زما خیال ده چې دغه اعلامیه چې ترهګرۍ په ضد به یو بل سره مرسته کوي دا ډېر اهم قدم دی په دې غاړه.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته د دې ملاقاتونو او تګ راتګ په اړه صدا سي ویل
ترهګر چې یو خپل خوا اوړي راوړي او په یو بل باندې حمله کوي لکه څنګه چې تاسو سوال وکړ چې آیا د دې ستیا دشتري چې سیاسي سو تورم دوی وکړي او فوجي تورم وکړي لیکن کمه را نه نو کمه ازکن راځي چې دا جنگ کم طرف تروان دي نو معلومی کی دا سي چې دی جنگ کی د امن طرف ته کوشش کم شوه دی جنگ طرف ته کوشش زیات شوه دی نو معلومی کی دا سي چې دواړه طرف ته چې کم فوجي قوتونه دي هغه دومره کامیابی نه دی حاصل کړی چې دا قسمه حمله بند کړی شي یا په دواړو کې د اعتماد اغا په خواله نه دی راغلي چې دا غي په زیره باندې دوی مضبوط ګامونه واخلي او د دې مخنیوي وکړي.
د ذکر ورته چې د پاکستان په 15 ورځنی دوره راغلي د افغانستان ډلې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره حمله دکاته وکړه. دا د هم یادوي چې خپل دوره کې به ډلې د پاکستان د نورو مختلفو سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره حمله دکاته کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو ځانمرګ شزه مخکې لدی چې خپل هدف ته ورسیږي نیولې ده. چارواکي وایي ځانمرګ غوښتل چې ځان د اندړو پر ولسوال وروچاو دي. زموږ همکار سید شاه سکیم ته د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د غزنی سمایز چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هغه ځانمرګ بردکونکي خزه نیولې ده چې غوښتل یې د اندړو پر ولسوال قاسم دیسوال ځان وروچوي. دغه خزه د تیرې پنجشنبې په ورځ نیول شوې خو چارواکیو یې تیره شپه نیول کېدل ومنل. چارواکي وایي نیول شوې ښځې له ځان سره درې تنه نور ځانمرګې هم ملګري کړي وو. د اندړو ولسوال قاسم دیسوال وایي چې نیول شوې ځانمرګې منلې ده چې په پاکستان کې روزله شوې او بیرته د وژلو لپاره را لګل شوې ده. دی وایي دغه ښځه د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
خپل ځان یې خو اکثره ته د کابل معرفي کړی وو ولې دا په اصل کې د خړ وه چې بیا وروسته دی په امنیت ملي کې اقرار کړی وو. هلته دی ویلي چې دی د پاکستان کې ایس آی دی ته دت ورکړی وو او دی تقریبا په څلورو پنځو جنګونو کې برخه اخیستې وله. همدغې ښځې اوله وه چې ولسوالۍ ته راتلله خصوصا د ولسوال شعبې ته دی لاسکرو غوښتنه کړې وه چې ولسوال شعبې ته ورشي. په دغه خاطر چې یو وارې دی دا ولسوال وپېژني او د ولسوال شعبه وپېژني دوباره وار به دا واسکټ تړي او بیا به د ولسوالۍ مقام ته راځي.
د سوال زیاتوي چې نیول شوې ځانمرګې دا هم منلې ده چې له وسلوالو طالبانو سره یې په ګډه د دولت پر ضد په 15 جګړو کې هم برخه اخیستې ده. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې د 2008 زیږدیز کال په جولای میاشت کې هم امنیتي ځواکونو یو پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی له داسې اسنادو سره نیولې و چې پر امریکایانو د حمله نیت ترې څرګندېده.
مشال ریډیو ته ورجست په پېښور پریس کلب کې د بشیر بلور پر سره پر ځانمرګي برید کې د وجل سوی نور بابو د څلوېشتمې په حق لا په تزیتی غونډه کې د پښتونخوا حکومت ویل دي چې عوامي نېشنل ګوند د سیاست لپاره نه بلکې د خاورې د بقا لپاره ټول ګوندیز غونډه اعلان کړې ده. غلام غوث نور حال راکوي.
په پېښور پریس کلب کې تیر مازیګر د بشیر احمد بلور سره په ځانمرګي برید کې د وجل شوی نور بابو سلوختمه اول منځله شو چې پکې ګڼ شمیر د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو او د پښتونخوا حکومتي چارواکو ګډون وکړو. په دې مهال د غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترګړۍ په اړه په ټول ګوندیزي غونډه کې ګډون وکړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین هوټ سرګند کړو چې په یوه میاشت کې به دوی په دې نتیجه ورسی چې د وسلوالو سره مذاکرات پکار دي او که د هغوی په ضد عملیات. خو میا ابتخار حسین وویل په دې لړ کې به پریکړه عوامي نېشنل ګوند نه بلکې مرکزي حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشوره کوي. او د وجل شوی بشیر احمد بلور مشر زوی د نور بابو د مړانی او تورزنی په اړه وویل
چې بشیر خان ځا سره سکیورټی نه ګرځول ما وطن دا خبرو کوم نور بابو حالات ټیک نه دي تا سکیورټی غم کوي نو چې بشیر خان نه ګرځي تا غم کوي مخکې بزازم بیا بشیر خان دبا خو دېونه کې نقصان برسي او ماغه شانته وشه چې هغه مخکې په خپل شهید شو فارغ نه پس بشیر خان ساور کو
دی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین یو ځل بیا وویل چې سرنګ دوی په پاکستان کې د امن لپاره مبارزه کوي هم د غرنګ به دوی په پاکستان کې د پیاوړي جمهوریت لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د شمالي وزیرستان په تحصیل شوا او سپین وام کې اوسیدونکو وای پر پرله پسې لسور زی سړکونه بند ول. خدای مشال ریډیو لالاري د ریپورت خبرېدو وروسته نظامی مشرانو جرګره وبلله او ټول سړکونه او بندیانې ورخوش کړل. په دې اړه د ریپورت د مشال ریډیو څخه واوري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او تحصیل سپینوام خلک وای د سوبرزونای امنیتی سرتیرو ټل میرلی سړک بند کړي وو چې د یو شمیر کلیو رابطه د ټل او میرلی بازارونو سره شلېدلې و او د ډېرو ستونزو سره مخ شوي ول. خو د دوی په وینا مشال ریډیو د راپور وروسته پولیټیکل انتظامی د سیمې مشرانو جرګه راوبالله او تیره ورځ یې دغه ټولې لارې نیولې شوي باندیان او ګاډیان آزاد کړل. یوسف هارون وای د دوه تحصیلونو سړکونه بند ول. خو د مشال ریډیو راپور وروسته د انتظامی لاړخه د غستون زتا پاملرنه وشوه.
22 تاریخ نه چې سپینوام کېتو بریج چک پوسټ او شوا چک پوسټ د سکیورټی فورسز لخوا ترلې شوی. یو شپر کلی خلک او تر ډیر زیات مشکلات وی بولي چې دغه خلک د ټل او د میرلی بازارونو نه بالکل رابطه کټ شوی وي. خو چې کله نه مشال ریډیو رپورټ یو کلو هغه رپورټ ډیر زیات ګټور ثابت شو. موږ ډیر زیات شکریا ادا کوو د مشال ریډیو ولې چې هغه چرته هم ستونزې وي نو هلته مشال خبریالان هغې باندې رپورټونه جوړوي او په دې وجه باندې دغه ستونزه حل شوه.
د تحصیل سپینوام د تاخیل کلي اوسیدونکي لیاقت خان وایي مشال ریډیو همیشه د پښتنو او قبایلي سیمو ستونزو ته پاملرنه کړې ده.
د اوتورزنه د میز او د روډ مسله پکې مو طرز باندې مشال ریډیو پېښ کړل. کایو ر شکریا او کې د میشي ای جدا او کمري زکه چې هغه د وړې مشمونه او د زنانه چې کومه مسله وي لیارې باندې وي هغه مسله د میز حل شو. نو مشال ریډیو ته آئنده د پر میز دار ریکوست کی چې خاص کر د قبایلي په مسله باندې زده توجه ورکړي. مشال ریډیو د
دا یاد شوی سیمه یو مشر په دې اړه مشال ریډیو ته داسې نظر سرګندوي.
زه ملک شر دراز خبره کوم پاین چې تاسو ریډیو کې ما ورغلم هغه په واجب باندې جرګه وکړه د وسره کډلونی یستر کړلو بس دې دا پرامن مزدور دلګا ټول مسلون وي پسې د تاخیل ولا سمیرې ولا میرالې ولا سیپالی وي میامی کبل خیل وي پسې خو لکه دې نه غوښتې دا تاسو ریډیو چې ولا بیا می په ثابت اوشت تکیم بندیون وی آیا زنر تا خلوص کړل یاری خلوص کړل روډ خلوص کړل موټری تا خلوص کړل د مشال ویډیو ډیر څه کو یاد کوي کدا سه پروګرامیا د جوړوي کوی بالکل زمين مسئله چې خدای کو زر زر حل کی تنظیمات مشکی می زګا مساله میسته سوکاشي دي
د تحصیل میرلی او شوا پولیټیکل تحصیلدار فضل ودودوای سومرا چې دوی اوري مشال ریډیو تل هڅه کوي چې یو اړخیز راپور وړاندې نه کړي او تل متوازن راپورونه پیش کوي.
د ون وینګ سره او د ډیپټی کمانډر چې کوم راغلی وو نو په هغې کې موږ د مشرانو په دغه باندې د دوی سره یوه جرګه وکړه او د هغه مذاکراتو په نتیجه کې روډم خلاص شو او چې کوم بندیان وو هغه هم پکې خلاص شو. د مشال ریډیو په حق له خو به زه دا وایم چې لکه دا کوم رول دی که نه چې ون سایډډ ویو چې کوم هغه هغه نه پیش کوي په کار ده چې لکه ټو سایډډ ویو چې کوم ده لکه څنګه چې مشال کوشش کوي او هغه د انتظامیې او د جنرل پبلک او د سیکورټي فورسز هغه ویو چې کوم ده هغه پیش کوي نو لکه دا یو بیلنسډ اوپینین دی.
د سیمې خلکو دا هم وویل چې د مشال ریډیو ترڅنګ ټولې رسنۍ د جنگ ځپلې قبایلي سیمو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ستونزې د چارواکو د نوټس لاندې راولي ځکه چې د دوی په وینا ډېرې داسې ستونزې دي چې د دنیا د نظره پټې دي او دوی ورسره مخامخ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو لپاره پارلماني کمیټې د هغه وړاندیز منځوري ورکړې ده چې په پنجاب کې دي د بهاولپور جنوبي پنجاب په نامه بل صوبه جوړ کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې صوبې د جوړېدو تر کومه حده امکان شته او که نوې صوبې جوړېږي نو به یې پر پاکستان اغېز سوي او بله پوښتنه دا هم ده چې که په پنجاب کې نوې صوبه جوړ کړل سي نو د دې به د پاکستان پر نورو برخو کې د جدا صوبو لپاره پر روانو تحریکونو څه اغېز وي. په دې اړه رپورټ لای ویلند د مې وروسته واورئ. په پاکستان کې د نوو صوبو جوړولو لپاره تر ټولو مهم دا ګڼل کیږي چې لومړی یې ویشل کېدونکې صوبه او بیا د پاکستان پارلمان په درو کې دوه برخې اکثریت منظوري ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وای یو خو له پیپلز پارټي سره دومره اکثریت نسته چې د پنجاب له صوبایي اسمبلی او بیا له قومي اسمبلی څخه د نوي صوبې قرارداد منظور کړي. بل خبره دا ده چې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به دا ونه غواړي چې د پیپلز ګوند ختمیدونکی حکومت دی د نوي صوبې په جوړولو ځانته نوم وګټي. د سیاسي چارو بل کارپوه خادم حسین وای د پنجاب د ویشلو به دوی مهم ګټوي، یوه انتظامی او بل د نورو صوبو د دې اوږدمهاله شکایت لپاره چې ګواکې ولې په پارلمان کې د پنجاب اکثریت دی.
یو ګټه خو د انتظام د خکول لپاره چې څنګه خلکو ته د ریاستي ادارې نږدې موجود وي د هغې رسایي دي ورته وي او ریاستي ادارو د حکمرانۍ نظام کې چې کومه برخه ده هغه په ښه طریقه ادا کړی شي، یو خو دا ډېره اهمه ګټه. دویمه اهمه ګټه دا ده خصوصا د پنجاب د تقسیمولو په حواله، د پنجاب صوبې یو سل څلور اتیا سیټونه جوړېږي فلحال موجود پارلمان کې، د نورو صوبو سیټونه چې راجمع کوي ټول درې واړه، نو هغه د پنجاب د صوبې د سیټونو ته نه رسي. د دې مطلب دا دی چې پنجاب نه چې کومه نمائندګي راځي هغه د پاکستان 25% جوړیږي.
په پاکستان کې د نوو صوبو غوښتنې له لسیزو راهیسې روانې دي. په دې کې یوه د محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د پښتونخوا ملي او میګوند هغه غوښتنه هم د پام وړ ده چې وایي د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي د نوې صوبې په توګه د جنوبي پښتونخوا په نامه ونومول سي. له خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د پښتونخوا ملي او میګوند دا غوښتنه تر کومه حده سمه ده، نو هغه وویل
بالکل د انتظام په حواله مدلل سوال دی، د تاریخي او کلتوري حواله باندې مدلل سوال دی او د وسایلو د تقسیم په حواله باندې مدلل سوال دی. خو د پنجاب هغه ایسا چې کوم د پاکستانی اسټابلیشمنت کې ډېر لوی کردار لري یا اثر پې لري هغه د بلوچستان په حواله دغه سوال وجهتولو ته جوړ نه دي او د هغې وجوهات ډېر کېدای شي. یو وجه خو هغې دا وایي چې دغه که صوبه جوړه شي نو د هغې داخل چې شاید چې د بلوچو اکثریت به بیا د هغه نېشنلزم غاړې ته لاړه شي کوم چې د پاکستان نه د بیلېدو هڅې کوي.
د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وای پاکستان چې اوس مهال په کوم ستونزو کې راګیر دی هغه د نوو صوبو په جوړولو نه هواریږي.
صوبے بنانے کے لیے آپ کو اس کے اقتصادی پہلو پہ بھی غور کرنا پڑتا ہے.
صوبو ته جوړولو لپاره بات د هغوی پر اقتصادی اړخونو هم فکر کوي. د پاکستان چې اوسنی کوم مشکلات دي هغه د صوبو په زیاتولو او کمولو نه هواریږي. د پاکستان تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې اقتصاد یې دومره کمزوری دی چې پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. بل دا چې د اقتصاد د ښه کولو لپاره چې د قوت کومه کمی ده هغه د صوبو په زیاتولو نه هواریږي او درېمه ترهګري ده. نو تر څو چې دا درې ستونزې نه وي هواري شوې که په پاکستان کې 50 صوبې جوړ کړل شي هم ستونزې نه هواریږي.
پاکستان میں 50 صوبې بنا دیجیے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
حسن عسکری دا هم ویل چې کچیری په پنجاب کې نوې صوبه جوړه سوه نو له دې سره به د جنوبی پښتونخوا په ګډون په ملک کې د نورو صوبو غوښتنې هم سر راپورته کړي. تاسو مشال ریډیو ری وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:00 بجې سوې له عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې وسوالو د پولیو پر ټیم ډزې کړي او یو پولیسي وژلی دی. پیښه نن په کالا کلي کې سوې. د صوابۍ ډپټي کمشنر محمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښو وروسته د پولیو پر ضد مهم درولې دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت د څانګې ښځینه کارکونکي یا د لیډي هیلت ورکرز او لیډي هیلت سپروایزر د نوکریو د مستقل کولو لپاره ګامونه تیز کړي دي. د صوبې د صحت محکمې پرون په دې لړ کې سمري چیف جسټس ته استولې ده. د پاکستان او افغانستان چارواکو په خپلو کې د پوجي همکاریو او د بشپړ جو تعلقاتو پر موضوعاتو خبری اترې کړې دي. افغان پلاوی په پاکستان کې دي چې پرونې په اسلام آباد کې ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدکاته کړې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په تیرا کمرخیل کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې او کمرخیل امن لشکر ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. هلته په تیرا خیل کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د انصار اسلام او وسله والې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ هم خونړۍ نښتي لا روانې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرداری ورکړي چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسله والو مخالفینو سره له بری هرې لارې مذاکرات د دغه هېواد د درې لسیزو په خوا حالت ته وګرځوي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یوې ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل دوی خبر دي چې ځینې بهرنیان ځینو ته دوکه ورکوي. امریکا ویلي دي تمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به د امنیتي تړون په اړه د خبرو دریم پړاو په روانه اونۍ کې پیل شي. د روانې میاشتې په لومړۍ کې د ولسمشر حامد کرزي له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم په دې اړه خبرې شوې. اروپای ټولنې د افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 15 میلیونه یورو نوې مرستې کړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاو او اوس هم تاتره خبرونه په تکراری توګه خبریږي. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
د تاریخ پرونی قدرمنو اوریدونکو یو ور بیا ستړي مشه دا تویم قربانو نجیب امیر د خبرونې سره حاضر دي. اوریدونکو نن را سره ډیر خوګ ملمام دی او قربا هم دی. تاسو د نوم او د غږ سره آشنای باز محمد عابد بر سره په خبرونه کې وی. باز محمد عابد چې ډیر زیات خسته شاعر هم دی او د دې ترڅنګ خبري علي هم کوي. د دې په اړه لن معلومات درکو دغه نفس عابد سره باندې هم غږ کو. عابد صاحب په خپل ویب بلاګ کې لیکي چې مور پلار را باندې باز محمد عابد باز محمد نومي خو په 1906 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ په سمرخیلو کلی کې د شهزاده خان په کور کې زیږیدلی. دی وایي چې د نیکه نوم ملک مرجانو په 1 کلنۍ کې د خپل کلی په منځني ښوونځي چې اوس د سمرخیلو په لیسه باندې مشهور دی کې شامل کړی شوم. لا تم ټولګي چې وای فارغ شوم نو د ننګرهار لیسې ته ور وپیژندل شوم. تر شپږو میاشتو پورې په ننګرهار لیسه کې زده کړې کړې دي. بیا په 1906 کال کې چې د سمرخیلو منځني ښوونځي ته د لیسې درجه ورکړل شوه دی هم خپل سپارچه د سمرخیلو لیسې ته وروړه. په همدې لیسه کې تر 1 ټولګي پورې زده کړې وکړې. بیا وروسته جنګونه جوړ شو. د باز محمد عابد د کورنۍ هم پېښور ته لاړه. بیا په پېښور کې په یو افغاني لیسه کې تر 2 جمعې پورې خپلې زده کړې بشپړې کړې. په همدې دوران کې په باز محمد عابد باندې د شیر هغه مینه چې واغه تند واغه د ډیرو کلونو نه و په پیښور کې د افغان ادبی بهیر د ملګرو سره د دوی ناسته پاسته و. په 1993 کال کې دوی په شیر ویلو باندې پیل کړي او چې کله شیر پیلولو نو تخلص ځان ته عابد غوره کړو. په 1996 کال کې لنډې کیسې لیکنې هم پیل کړې. د ده د شعرونو اوله ټولګه د نکریزو پاڼه نومیږي چې په 1999 کال کې پېښور کې د ناهید کتاب خپرولو د موسسې لخوا خپره شوې وه. او په لږ وخت کې ماته یاد شي چې دا کتاب بیا بازار نه غیب هم شو، ځکه اوریدونکو او لوستونکو واخست په بازار کې نه ملاوېدو. بیا د هغې نه پس د عابد صاحب لو دی د لونګو کتاب چې دی دا په 2000 کال کې د هلی مجلې د ادارې لخوا په پېښور کې چاپ شو. همدارنګه په 2004 کال کې د ده د لنډو کیسو یو کتاب په لندن کې د میشتو فرهنګیانو په مالی مرسته باندې چاپ شو. وروسته به د دوی نه پوښتنه وکړو چې د دې کتاب نوم څه. په دې کتاب کې فکر کوم 19 لنډې کیسې راغلې وي. بیا د ده د شعرونو مجموعه یو ګډه مجموعه چې په هغه کې د ده تیر دوه کتابونه هم شامل وو، جانانه کله خورا پېښه وکړه، په ډیر ښه صحافت سره په پېښور کې د دانش خپرندوی ادارې لخوا دا کتاب هم چاپ شو. همدارنګه دوی کلونه کلونه په پېښور کې د افغان ادبی بهیر او بیا همدارنګه په کابل کې د افغان ادبی بهیر له فعالو غړو څخه پاتې شوي بنسټې خودونکو څخه دي. ماته یاد شي چې پېښور کې وونو باز محمد عابد به تر ډیره وخته پورې چې امان الله ساهو صاحب ژوندی و هغه به د بهیر سټیج چلولو، دوی به ګزارشونه لیکل، رپورټ به چمتو کوو. باز محمد عابد د مشال رپورټر وروسته شو، خو تر هغې وړاندې کلونه کلونه د افغان ادبی بهیر رپورټونه جوړول. بیا د افغان ادبی بهیر امان الله ساهو صاحب چې وفات شو دی دغه سټیج به د چلولو دی. بلکې دا اوس چې موږ موډریشن کوم دغه کار باز محمد عابد په پېښور کې کلونه پخوا کړی. نو باز محمد عابد د دې ترڅنګ بی بی سی سره هم کار کړی، همدارنګه د عرفان کلتوري مرکز سره هم کار کړی. په لر او بر کې خلک پیژني. لنډ پیژندنه مونږ تاسو ته درواره ولا دی بر سرې په خبرونه کې د تیرو سو کلونو راځي د مشال ریډیو سره د خبريال په هيسته یو فعال خبريال په هيسته جلال آباد نه کار کوي. او تاسو ته د دې ترڅنګ چې په ورځنیو حالاتو باندې رپورټونه درکوي، کلتوري رپورټونه هم درکوي. باز محمد عابد را سره نن په دې پروګرام کې ځکه هم شامل دی چې د دوی د کلتوري رپورټونو پر بنسټ چاپ شوی کتاب لونګین د خلکو لاسته ورسېدلې وي. دا غو رپورټونه د ملګرو چې وخت په وخت تاسو د مشال رادیو نه اورېدلې دي. باز محمد عابد ته په خبرونه کې هرکلی. عابد صاحب سره مشه
مننه لګی ځنه دمره او ګټ تنوی په دمره فوجت زبا زما احساسات در لپاره راو لپاره ولې دې یو جلبی ته خبر ته بوت لمه یو جلبی دې زلمه کرما نه ځه.
بس نو استفن زلمه د آشنا ډیر خسته کتاب مونږ لا تر اوسه نه دی لاسته راوړی، خو هغه څه چې نشر شوی دی مونږ په دې باور لرو چې هماغه سیبتا سو خسته کتابي شکل کې هم دغه کتاب جوړ کړی وی لونګین او د اوریدونکو او د لوستونکو او مینوالو لاسته ورسېدلې. نو مونږ غوښته چې په دې باندې تاسو هم په دې خبرونه کې واخلو. اوریدونکو په ذهن کې ډیر وخت نه بډیر پښتنې هم وي، ستاسو د ژوند پاړه، ستاسو د شاعرۍ پاړه، د لنډو کیسو پاړه. او مونږ لیدلې داسې د شاعرانو ملک غوندې چې کلم په چا داسې مصیبت هم راځي نو ته په نورو غږ کوې چې زمونږ یو فرهنګي ملګری دی، په هغه باندې دغه ستونزه راغلې ده، مونږ باید یو شو، دغه مرسته باید وکړو. نو په مونږ خو دومره حق لري چې یو غږ در باندې وکړو.
مننه خوشاله اوسې. زه زما ارمان چې د دې کله تا تر کې هم یو شاعر په حیث باندې تاسې دما وغواړئ، او هغه ارمان اوس هغه د لونګین په شکل کې را پوره شو.
اها، عابد صاحب څنګه ښکاري چې سړی په خپل کور کې میلمه شي؟
والله کې خوند کوي. کله هم په خبر کې زما په خپل کور کې میلمه یم، او نن د مثال راډیو سره په پراګ کې میلمه یم، دا خو هم زما خپل کور دی.
د باز محمد عابد لونګین کتاب په تی باندې د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر، لیکوال او خبریال مصطفی سالک یو سریزه لیکلې. او په یو برخه کې لیکي چې دا ټول زموږ کلتوري ارزښتونه ورسره تړلي توکي دي. د دې خوندې کول خورا ډیر ارزښت لري، یعنی هغه سيزونه چې په دې لونګین کتاب کې تاسو وینئ، ځکه چې له دغه ارزښتونو او توکو یو شمېر وسته او یو شمېر نه. د عابد صاحب په څیر د هر باشعور انسان دنده جوړیږي چې ګټور مړه بیا را ژوندی کوي او ژوندی پر مخ بوزي. د یوې عابد صاحب د مسیحایي په خطوګه کړی ده. یوې خبرې ته بل مصطفی سالک په دې کتاب کې سریزه کې اشاره کوي چې زه خپل یو خبر یالم، او د عابد صاحب د تدارک یو بل خبر هم باید وکم، او غدا چې دغه پسول شوی تو کی تر ډیره په خزو پورې اړوند دی، یعنی دغه را جوړوم او دغه لونګین کی تاسو دې مرا ریپورت کې وره د خزو غونه دیو خبريال لپاره چې په ریډیو د لپاره ریپورت جوړی نو د اواز ضرورت یو خزو تر رسیدل دا ډیر ستونزمن کار وی. باز محمد عابد سره دا هنر شته هم دا پښتنه بم تی وکړه. عابد صاحب، ډیرو جنکو سره د خبرې کړې دي، ډیرو زړو خزو سره د خبرې کړې، دا خو به آسان کار هم نه؟
بالکل آسان کار خو نه دی، او د دې ګران کار لپاره ما سره د یو ریپورت لپاره طویل مدته یې دی، یعنی ممکن په دغه لنګین هفته دوه درې اته داسې رپورټونه هم شوي چې درې میاشتې ما په ذهن کې ساتلي دي، او چې چېرته مې هم د غږ دپاره مناسب شخص لیدلی دی چې هغه سپین سرې مور وي او که ځوانه خور وي، نو ما ترې نه هغه خپل رپورټ لپاره غږونه اخیستي دي. دا واقعا ستونزمن کار دی او دا متفیل طویل مدته پروسه غواړي.
نو ځینې ښځې یا جینکۍ به انکار هم کوي چې زما غږ بیا ریډیو کې نشر شي، بیا زموږ کورنۍ چې د هغې بیا ستونزې راته جوړېږي، انکار هم کوي که نه ته ورته وایي چې کېدای شي نوم به دې بدل واخلو دغسې ټریک داسې
هم کېږي چې انکار بیا ورته وایم چې نوم واخله، یو بدل نوم واخله، د دې هر بوخت کار اخلم او قناعت ورکوم. مثلا زه په لونګین نه علاوه مثلا په پیزوان باندې کار کوم، دا خزینه سینګارتو کې دی. مثلا دا د دوه وخت په وخت نوي نوي سټلونه راوځي، نو موږ یو زه ورته وایم چې تاسو په خپلو سینګارتو کې باندې خبرې ونه کړئ، نو په څه به خبرې وکړئ؟ او زما د ریپورټونو لپاره اکثره یا کلیوالي مېرمنې او یا هم تعلیم یافته ځوانان نجونې دي چې کلیوالي مېرمنو ته زه ګران یم، حقیقت دا دی چې ډېرې را باندې د خپل بچې ګمانې چې خبرې راته را کوي، او دغه تعلیم یافته نجونې چې زه په دفاتري کې ګورم، په غونډو کې ګورم، په دې لاس لرم، د یو شاعر په توګه، د یو لیکوال په توګه، او د یو ژورنالیست په توګه زما لاس کوي، نو دغه برخه هم په کې دی رول نه ده چې ډېر ماته حاضري دي چې خپل غږونه راته راځي.
عابد صاحب، د یو خبریال په حیث تاسو چې ورځئ، سړی یوې مرکې ته ورځي، مثلا د ولسی خلکو سره خبرې اترې کوي، مثلا کومه جامه کې سړی ورشي، د هغوی په جامه کې، ولسی جامه کې مونږ لیدلې ځینې خبریالان نیکټایي واچوي او ځینې میک اپونه کوي او ډېر په یو خاص انداز سره ځي، بیا هغو سره خلک زر زریږي که نه ته د هغوی په انداز کې لاړ شي، خړ پړ لاړ شي، په سایکل باندې لاړ شي، او هغوی سره خبرې اترې وکړي، هغوی سره په ځمکه هم کښېني، هغوی سره کاوه مسکي
لکه چې چېرته دې بلې مونږ نه ځنه خبرې چې دې راته وکړي چې په سایکل لاړ شم، په خړو خړو جامو کې لاړ شم، په خاورو ورسره کښېنم، همدغه انداز زما هغوی ته خوند ورکوي چې هر څه ترې نه وپوښتم جواب یې راکوي.
سماده زکه خو په خلکو باندې ګرانه مې چې دا غوي سره په خبره کې کینی، او د غ ریپورتونو په جوړولو په تاسو زمونږ همکار د مليحه میرزاده مخکې ماته ویل چې عابد صاحب نه دا پښتنه وکړي چې څنګه زیات پام مو کلتوري ریپورتونو ته دی، او داسې ښکاري چې په دې لاره کې ډیر بریالي هم استه، تاسو لخټې نام دې طرف ته جوړاسته کسه وجه ده چې زیات پاملرنه تاسو دې طرف ته کوله؟
د دې څو وجه کېدای شي نظر جانه، یو دا چې که دغه رپورټونو ته وکتلی شي، دا ټول هغه پېښې دي چې مونږ بار بار، بلکې مونږ نه چې زمونږ نه مقدمینو شاعرانو هم د خپل شعر ښایست ګرځولی دی. نو ما وایي چې یو څه چې د شعر ته ښکلا وربښي، ولې راډیو رپورټ ته ښکلا نه شي وربښلی؟ یوه وجه دا وه، او بله وجه دا هم ده چې زه ما غوښتل چې دغه زمونږ کلتور کې ځینې اوس تقریبا د مړه کېدو په حال کې دي، ځینې توکي په ده کې داسې راڅېړل شوي دي چې هغه اوس نه استعمالېږي، لکه اوبه یا د سپینو زرو بنګلې که نه. نو دا هغه رپورټونه دي چې ما په دې سره هم کړي دي چې چېرته لږ خلکو ته ورمخته شي، او سبا ورته محققین کېلي او د ده په مخینې پسې وګرځي، او د ده هغه اصلي ارزښت خلکو ته به ګوتې شي. نو تاسو ته خو معلومه ده چې راډیوي محدودیتونه خو ډېر زیات دي، د څلورو منټو نه زیات رپورټ تاسو نن چلوئ، بیا پسې ګوتې وهلې هغه اوس لونګین کې بهم ګوتې وهلې راکم کړی.
نو عابد صاحب، نن موقع ده، نن موقع ده چې څومره ګیلې کې موږ نه خفه کېږو.
نه نه ګیلې نه کوو، خو مجبورتونه دي، هغه زمونږ ستاسو مجبورتونه جد دي، د دې خبره هم نه ده. نو دغه وجوهات، او بل زه په دغه برخه کې د خپل ګران همکار مجید بابر نه ډېر زیات شکرګزار یم، ځکه چې په لومړي ځل چې زه دغه کار ته زما مخه چا ورکړل نو مجید بابر سره یو ورځ هغه داسې ټلیفون کړی و او ما ورته وویل چې تېر کال روژه وه روژه راغله غونډې م نه شته او منډې م نه شم والی د منډو نه م وته یم که نه او د رپورټونو دپاره د تولیدي رپورټونو دپاره یې بیا کې راکړه نو دا ما ته وویل چې ستا په وړاندې خو د پښتون کلتور داسې یوه لویه خزانه پرته ده چې ګوتې ورته ستا غوندې هنرمندې ګوتې ورته ورسېږي کلونه کلونه به ترېنه ملغلرې راوباسي او دا خزانه به نه خلاصېږي او دا حقیقت دی چې زمونږ دغه کلتوري
عابد صاحب تاسې په خپله سریزه کې هم د دې یادونه کړې ده خو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ملګري طرف ته ورزو او د غوی سره به خبرې کوو ستاسو په اړه راځي ملګرو ورزو د خپل بل ملګري طرف ته سره د افغانستان خوږجبه سندرغاړې خسته سندرغاړې بریالي ولی دا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره د ولی صاحب تاسو په خبرونه کې هر کله وایم او نن موږ باز محمد عابد سره د دوی د ژوند او کار په اړه غږیږو
زما سلامونه او نیک هیلې مو باندې زه خپل سلامونه د مینې د سازګر د ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله منم چې باز محمد عابد هم مو اوري هغه ته هم وړاندې کوم
ولی صاحب څومره کلونه وشو چې باز محمد عابد سره پیژنې
ولاد کلونه خبر لري د دې خاطر چې د عمرونو سره پیژنو د دې عمر سره پیژنو کله چې دا ورنه د ویبه هیر په پیښور کې وو دا هغه دم نه سره پیژنو پوری
ولی در باندې ګران دی
یو خدای دې چې د شاعرۍ نه اخو ته دې ښه انسان دی او بل خبر چې دا غیب شاعرۍ کې بالکل موږ خپل ژوند خپل ماشوم ته خپل هر څه کې ګورو
او دوی چې په خبر کې ادبي بهیر غونډې جوړول ال تخب مال دې تاسو به مرات لې او کابل کې سال دې سره مخامخ کیږي اوس خو دې هم جلال آباد کې تم کله جلال آباد او کله کابل
او سره دې هم مخامخ کیږي د سور دې مخې هم یو غونډه و درې نه هم د ارتباط او یو سیمینار او علمي سیمینار په دې سره مخامخ شو په دې فستیوال د هنرمندانو دې هم سره مخامخ شو
بریالی ولی د باز محمد عابد چې د تل هڅه کوي چې په ادبي کارونو کې د نورو سره مرسته وکړي تاسو هم د دې گواهی تاسو خو د سندره چې کله خبروي یا کیسټ چې خبروي د په دې سندرو په انتخاب کې د غزلو په انتخاب کې سم مشوره درته کله درکې کنه
همیشه چې ما زکل سی ډي یا کیسټ یا سندره ریکارډ کوم نو زه د باز محمد عابد سره مشوره کوم کله هر څه شیر وي ته دې باندې مشوره کوم یا راته وایي چې دا سندره یا سبت کا یا کتاب دې خبره یا کتاب دې خراب دې تاسو ته کی جوړ کا همیشه سره مشوره کوم او زیاتره شیرونه راته انتخابوي
نو د خپل شاعری چې د خو به تاسو لوستي وي کتابونه به تاسو سره وي یا به موریدلې وي د په شعر کې څه وینئ تاسو کله د شعرونو تاسو کمپوز کړی دي د شاعری څنګه ده
ولا د څه درته وایم چې ما ویل چې د پدې دې په شاعری کې زه خپل ځان وینم کنه وایي چې دا ته یادېږي هغه تیر وختونه چې په غرمو وګرځېدم ګرځېدم دا یو شعر چې همیشه مونږ خپل ماشومتوب ته بوزي خپل دورې ته بوزي دا بل یو شعر چې ما ریکارډ کړی و چې بازار چې ستا په لور درځم خوشحالم خو خپه درنه راغلی یم جانانه بیا به دې کې ستا له پامه چې لوېدلی یم جانانه په هر ګام کې ښویېدلی یم جانانه اوس د خلکو مخکې نه درته درګورم اوس خو دومره پوهېدلی یم جانانه یعنی په دې ریپ شاعري کې دغه دوه شعرونه ما ډېر منظم پېښور کې ثبت کړی دی او د خلکو هم ډېر خوښ شوی دی
ولی صاحب داسې څه پوښتنه څه سپارښتنه زړه کې موسې کله معابد ته نه ویلې نن یې موقع ده هغه ستاسو غږ اوري څه مشوره ورته ورکول غواړی یا څه ورته سپاری چې په دې موضوع دې هم کار وکړي
والا چې دا هغې ته خو مشوره نه شم ورکولی ولې چې هغه همیشه ماته مشوره راکوي خو بیا هم دغه زما یو خواهش دی چې نوی کال را روان دی که چېرته کولی شي چې زه خپل اورېدونکو ته یعنې د افغانستان اورېدونکو ته د نوي کال په ارتباط کته ناس په زړه پورې لکه دا تېر شعرونه وو دغسې تر هغه نوي کاله پورې له خیرتي باندې فکر وکړي را ته راکړي چې زه ښه اواز نه خو په موږ ښه موسیقۍ باندې ثبت کوم او خپل افغانانو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغې باندې واورم
ډیر مننه بریالی ولی چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته.
کور ودان ژوند
دی تاسو هم کور ودان. عابد صاحب مونږ خو کوشش وکړو چې ستا غیبت وکړو، خو هغه خو ټول ستا صفتونه کول، او د دوی یوې سندرې طرف ته اشاره وکړل او هغه سندره ما سره شته، نو خوښه دې خبرو نه لګه خبرې به کوو د بریالي په تبصرې باندې. خو دا سندره لګاورو ماته دومره ډیره ډیره مینه راکړه او تا چې څومره زورولیم جانانه. دا شعر د باز محمد عابد دی د بریالي ولی په غږ کې. تاسو اورید مخکې مو عابد صاحب د بریالي ولی خبرې اترې واورید. یو سپارښتنه وکړه چې د نوي کال لپاره که کوم شعر ورته جوړ کړئ یا ورته د بل چانه برابر کړئ، داسې د دغه وختنه به ومنئ له خیره.
اوس
د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو عابد صاحب سره به زموږ خبرې ترې روانې وي. خو د افغانستان پیژندل شوی لیکوال، ادیب، نقاد او درون استاد محمد آصف صمیم سره هم خبرې کوو. همدا شیبه ورزو د دوی خواته په لږه شیبه کې استاد سره خبرې کوو. استاد آصف صمیم، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی و.
سلامونه. السلام علیکم. ډیره مننه
استاد. نن را سره خپل ملګری ملمد په خبرونه کې باز محمد عابد، او د دوی کتاب چاپ شوی لونګین، او په دې کتاب کې دوی هغه رادیوي کلتوري ریپورتونه چې وخت په وخت مونږ ته را لګلي واغې په لیکلي بڼه باندې چاپ کړی دی او ډیرو خلکو ته رسولي. څنګه تاسو دا کتاب خو رسیدلی؟
خبرو کوم دن اردو سروس اوریدل بی بی سی لیکونه جواب اول نو یو شاور ته وخت تلیفون وکړو یا لیک ور لګل خو دا خبره مې یاد ده چې ورته بی بی سی اردو سروس ته ویل چې نو تاسو یو بی قاعده اوریدم کې دا با قاعده خوري وکنه خو زموږ د عادت په تو دا راپورتون ورته یا راپورته یو نه دی د دې په اوریدم کې یو بی قاعده اوریدم کې ما یو د تر اوسه پورې دا ګیله به په روس ته وکړم چې د لونګین د خاوند لونګین مې نه دی لیدلی.
نو لونګین عابد صاحب ټولو ته رسېدلې دوی سره به بیا ووایو چې څنګه استاد صمیم ته تر اوسه لونګین نه دی رسېدلې. خو استاد دې هلو ځلو ته څنګه ګورې تاسو؟
زه خو ته مبارکي ورکوم په لومړي سر کې. بیا خو عابد چې څومره پېژنم زه خو هم چې هغه اردو والا و چې نوم یې کافي دی که نه نو د خو نوم کافي دی چې څوک پېژني هم نه او که بهیر پېژني نو بهیر د تاسیس شپې پېژني هغه خاطرات پېژني وړوکی بهیر پېژني په صدر کې او لوی بهیر پېژني په شاید شمشیره کې د حضرت په دیار کې په نورو ښوونځیو کې ټولو سره د عابد شخصیت تړلی ده. دا ادبي وده ورسره تړلې مجمع سر تڑاؤ دے کلتوری ٹولنی سر ڈاک سر جیسی مٹور کش کے مت مختلف مدا ټول سره چې خبر را پیلې اوس نه ته عادت جوړ کړې درته او فرحان دې ته مبارکي وایم. دې او دا ود نور استعداد نه د هنري استعداد نه یو اجتماعي شخصیت لري او یو ډېر خوږ انسان دی او د خدمت جذبه د صداقت جذبه د بده ټول دوستانو ته ضرور معلومه او کله ما او په سر دې سه بامان صاحب شهید تا او مغزن فر استاد ته خو درس اړي را امر صاحب او ته د ټول ما په زیات مې کم ته هم نه چې د ټول په خو شاهد دي د ټول خو نندارو شاهد دي د ټول هنرونو د پنځونې شاهد دي نو د خدا سي څوک دي چې ډیر څه ورکړي دي په خپل خدمت په خپل جذبه او په خپل کشرګانونه باندې د ټول استعداد سره چې دی لري نو بیا هم دا ډیر کم خلک کوي دا کار چې د کشرم د تاسو ته د بهیر د کوربه په توګه د خادم په توګه تاسو ته چای مخې ته اقدم تاسو ته چوکۍ مخې ته اقدم دا ټول ماته د خدمتونه او د صداقتونه مخې ته ولاړ دي او صدا ته عبد سترګو ته ولاړ دی. دوی ته مبارکي ورکوم او د دې د جذبې ته مبارکي ورکوم.
مننه استاد تاسو غږ دی او ری استاد د دغه هلو زلو ته څنګه ګوري؟ مثلا دا کلتوري سیزونه چې دی پکې ډیر سیزونه داسې مراخري لکه رجړوما یا سپینزر یا چارګل دغه خو په شفایي ډول خو په ولس کې موجود دی. خو دی په رادیو کې چې کله خبري نو دی یعنی کله کله موږ حیران هم شو ځکه ښځو ته رسیدل ډیر ګران کار دی. د یوې پیغلې سره هم د چارګل په اړه غږیږي یوې مېرمنې سره زړې سره هم نو دغه ته دی رسیدلې. بیا دغه دویمه هڅه چې اوس په کتابي بڼه چې ډیرو خلکو ته په لاس کې هم دا کتاب پاتې شي دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
کلتوری او فوکلوری تو کی دادی نمونہ یاد اصطلاحات خود خلا اصطلاحات خود رجاڑو اصطلاحات خدا تو کتابوں لسنی نہ ہیری گی وقت حافظ نہ ہیری گی اور دے کی وقف وقت رجمن دکھئی دادا دیو ہنر دے اور بیا مختل اشتمن باندھے پختنو مېرمنو د پښتنو پیغلو او ویاړونو ژوندۍ ساتي د پښتنو د قدر وړ ده. او پاتې شو د راډیو ښه راپورونه دا به د رسمي چوکاټ او په رسمي دنده کې راځي خو د دې ارزښت د سبا لپاره ډېر زیات دی خصوصا د اوسني ځوانان چې د کمپیوټري او ساینسي پرمختیاو له هر څه نه بیل کړي دي پردي کړي دي. دوی لپاره به دغه کتاب کتابي شکل او کتابي بڼه باندې د دې راټولول د پښتنو یو نوښت دی.
مننه استاد. رسته پښتنه به میدای چې د خبریالې موږ نه ډیر ښه شاعرانو خوړل مثلا غسی جذبه به ورکینی یا شعر به نشي لیکلې یا د غسی په خوا به چلنډه کیسه لیکله. عابد پاره ستاسو نظر څه دی؟ خو خبریالی هم کوي خو هغه میدان خو ته پاتې نه دی.
خو
ډیره زیاته مننه استاد سمیم چې موږ ته وخت راکړ.
خوشاله ده، مبارکي ورکوم.
استاد آصف سمیم چې د باز محمد عابد په اړه موږ سره خبرې ترې کول، ډیره زیاته مننه.